د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سور الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی په افغانستان کې د 200 نه هم کم د القاعده غړي پاتې شوي او دا په تیرو شلو کالو کې په لومړي ځل افغانان د یو بل سره کېناستل چې د افغانستان په مستقبل خبره وکړي. بلخوا د متحده عرب اماراتو، بحرین او اسرائیل ترمنځ د سفارتي اړیکو رسمي تړون په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې لاسلیک شو او د اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت په لذیذ یا قضیه کې د ضمانت ختمېدو وروسته د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ناقابل ضمانت وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړی. سرټکی تاسو واورېدل. اوس وښیئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی په تیرو شلو کالو کې په لومړي ځل افغانان د یو بل سره کېناستل او په دې غور کوي چې په راتلونکو کې به پر امنه او په خپلو کې روغ افغانستان به سرنګوي. ښاغلی پامپیو زیاته کړه چې حقیقت منل دي چې امریکا څه ګټې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د 200 نه هم کم د القاعده غړي پاتې شوي دي. ښاغلی پامپیو وویل چې موږ اوس یو داسې حل راوستل غواړو چې ورسره به مرګ جوبله د امریکني ځواکونو وجنه او د امریکا په خزانه بوج رقم شي. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د نهي یا سشنبه په ورځ د ستمبر په 15 د طالبانو د مذاکراتي پلاوی سره دویمه عمومي غونډه کړي. د افغان پلاوی غړی نادر نادری وایي چې په غونډه کې د دواړو لوریو مشرانو خپلې خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې په دواړو غاړو د تماس ډلو له لوري د طرزالعمل او تقسیم اوقات له نهایي کولو وروسته به د سولې د مذاکراتو د ایجنډا په اړه غونډه وشي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلی اوس به د دواړو خواوو ډلې خپل کارونو ته دوام ورکوي او د خبرو طرزالعمل او مهاویش بټاکي. نوموړي زیاته کړې چې تر هغه وروسته به د مذاکراتو د ایجنډا په اړه ناسته ترسره کیږي. او په یو بل خبر کې عرب اماراتو او بحرین د اسرائیل سره د نهي یا سشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سفارتي اړیکو رسمي تړون لاسلیک کړ. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو ته وینا کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وویل د لسیزو بیلتون او شخړو وروسته مونږ د نوي منځني ختیځ سباون ته ورسېدو. له اوږدې مودې وروسته د فلسطین د شخړې پر سر له اسرائیل سره د اکثرو اسلامي هیوادونو د سفارتي اړیکو تر بایکاټ وروسته متحده عرب اماراتو او بحرین له دې هیواد سره د نهي یا سشنبه په ورځ د اړیکو د جوړولو لپاره په رسمي تړون لاسلیکونه کړي. یاره دوی له اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین دواړو د سفارتي اړیکو د فعالېدو په اړه صدر ټرمپ جلا جلا خبرونه ورکړي وو. لومړی د اګست پر 14 د متحده عرب اماراتو او اسرائیلو ترمنځ او بیا درې ورځې وړاندې د ستمبر په 12 د بحرین او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو جوړولو اعلان یې کړی وو. د یادونې وړ ده چې په 1948 کال کې د اسرائیل له رامنځته کېدو وروسته دا دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. مصر 1940 کاله پخوا په 1971 کال کې او اردن 1948 کاله پخوا په 1994 کال کې د اسرائیلو سره سفارتي اړیکې جوړې کړې وې. له هغه وروسته دا دویمه موقع ده چې دوه نورو عرب هیوادونو له اسرائیلو سره په رسمي توګه خپلې سفارتي اړیکې پیل کړې. بلخوا په پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ العزیزیا قضیه کې ضمانت ختمېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ناقابل ضمانت د نیولو ورنټ جاری کړی او د خواستونو د اوریدنې په مهال یې د هغه د حاضرۍ نه د استثناء خواست هم رد کړی. د مسلم لیگ نون مشرانو په دې فیصله تحفظات څرګند کړي خو وایي دوی د عدالتي فیصلو قدر کوي. د دوی په وینا د نواز شریف درملنه چې څنګه وشي نو هغه به وطن ته واپس راشي. یاد دیوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دا وخت د زړه د علاج لپاره په لندن کې دی. او په یو بل خبر کې په کال 2002 کې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل په تختولو او قتل کې سزا شو څلور کسانو د بری کېدو خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپیل اوریدنه د دوه هفتو لپاره وځنډول شو. ډینیل پرل د کورنۍ وکیل فیصل صدیقي تر مخه د مشر سرکاري وکیل په خپلوانو کې د چا د مرګ له امله عدالت کې حاضر نشو او دا ډول اوریدنه وځنډول شو. د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه فیصل صدیقی وویل د مقدمې د اوریدنې لپاره د ستمبر د میاشت 9 نیټه وټاکل شو. یاره دی وی ډینل پرل د کال 2002 د جنوري پر 3 نیټه په داسې حال کې په کراچۍ کې وتښتول شو چې د هغه د پاکستانی وسلوالو سره د ریچرډ ریډ د تعلق په اړه د خپل رپورټ لپاره څېړنه کوله. ریچرډ ریډ چې د شو بامبر یا د بوټ بامبر په نامه مشهور شوی و، هغه تن و چې د پیرس نه د امریکې فلوریډا ریاست ته په پرواز کې نیول شوی و او په خپلو بوټانو کې چاودونکي مواد پټ کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
چارو وزیر مایک پمپیو ویلی په افغانستان کې د 200 نه هم کم د القاعده غړي پاتې شوی او دا په تیرو شلو کالو کې په لومړي ځل افغانان د یو بل سره کېناستل چې د افغانستان په مستقبل خبره وکړي او په دې خبره کوي چې په راتلونکي کې به یو پر امنه او روغ افغانستان سرنګوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د ستمبر په 15 طالبانو د مذاکراتي پلاوی سره دویمه عمومي غونډه کړې ده. دیوی په امریکا کې اکثریت د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رحمان بنری په دې رپورت کې واوري.
په امریکا کې شوی یو نظر پوښتنه ښایي د صدر ډونالډ ټرمپ د پلویانو اکثریت طالبانو سره د امریکې د امن معاهدې او په افغانستان کې 9 جنگ د ختمېدو حمایت کوي. په نیویارک کې میشت د یوریشیا ګروپ فاونډیشن نومې ادارې نظر پوښتنې دا هم موندلې دي چې په آینده صدارتي انتخاباتو کې د واکمن ریپبلیکن ګوند مخالف د ډیموکریټ پارټۍ امیدوار جو بایډن 80% پلویان هم طالبانو سره د لوزنامې حمایت کوي. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې د رپورټ تر مخه سروې کوونکي ادارې ویل په افغانستان کې جنگ ختمول په امریکایانو کې ډېر مقبولیت لري او د هر سیاسي فکر امریکایان په امن معاهده عمل کول غواړي. د نظر پوښتنې موندنې د ګل یا دوشنبه په ورځ شایع شوې وې. امریکایي طالبانو سه کال د فروری په 16 نیټه په قطر کې د سولې معاهده لاسلیک کړې وه. د معاهدې تر مخه به آینده 14 میاشتو کې امریکا د افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. طالبان به دا ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د معاهدې وروسته امریکای په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیره د 10,000 نه 8,000 شپږ سوه ته راکمه کړې ده او د خالی یا شنبه د ورځ راهسې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو تر نامه لاندې د افغان حکومت او طالبانو خبرې هم شروع شوې دي او د بي وي اشنا څانګې د رپورټ تر مخه نن د نهه یا سه‌شنبه په ورځ په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دریمه عمومي غونډه هم کیږي. د صدر ټرمپ حکومت اعلان کړی دی چې د نومبر د میاشتې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تعداد 4,500 ته راکم کړی شي او د وی او ای رپورټ تر مخه د امریکایي خارجه وزیر مایک پمپیو د اتوار یا یکشنبه په ورځ شایع شوي یو مرکه کې ویلي دي چې د ټاکل شوي تګلارې سره سم به د کال 2021 پورې امریکا د افغانستان نه ټول ځواکونه وباسي. پمپیو برایټ بارټ نیوز خبری ادارې ته وویل د 9/11 یا نهه 11 نه 19 کاله پس افغانان تیار شول چې خپل ملک د وړاندې بوتلو په خاطر خپل منځو کې خبرو ته کښېني او تشدد ختم کړي. د یوریشیا ګروپ فاونډیشن نظر پوښتنه ښایي په سروې کې برخه اخیستونکي د 10% نه کمو خلکو طالبانو سره د امریکې د معاهدې مخالفت کړی دی او په دریو کې یو تن د سقس پرای ورکولو نه ډډه کړې ده. سروې ښایي د تیر کال په مقابل کې سخ کال د هغه خلکو په شمېره کې نیم په نیمه کمې راغلی دی چې غوښتل یې امریکا دې تر هغه وخت د افغانستان څخه نه وځي تر څو ټولو دښمنانو ته ماتې ورنه کړی شي. د 10% په مقابل کې دغه تعداد 15% تراکم شوی دی. د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ حریف جو بایډن ویلي دي چې ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو په خاطر امریکا باید په یو تعداد کې عسکر په افغانستان کې وساتي. د یوریشیا فاونډیشن د سروې یا نظر پختنی شریک مصنف مارک هانا بیوی ته وویل، په داسې مهال چې په افغانستان کې جنگ شل کاله کې داخلیدونکې دی، د جنگ په اړه د امریکایانو صبر تمام شوی دی، ځکه چې داسې ښکاري دا جنگ د اصل هدف نه لري شوی او نه لیدل کېږي چې بریا به پکې ترلاسه کړی شي. د وایس اف امریکا رپورټ وایي د صدارتي انتخاباتو د پاره د خپل کمپین کې به ډونالډ ټرمپ ویل چې هغه به په افغانستان کې جنگ ختموي او امریکایي عسكر به ستنوي او اوس دا لوس پوره کول غواړي.
په امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا به د روان کال تر سپرلي پورې خپل ټول فوج د افغانستان نه وباسي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهور هفتیز میگزین نیوز ویک کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. نیوز ویک د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکا به د فروری په یو کم دیرشم تاریخ دوها کې طالبانو سره په شوي لوزنامه ټینګ ولاړه وي، او د دغې لوزنامې بنیادی مقصد دا دی چې امریکا به د کال 2021 تر اپریل یا مئی پورې افغانستان نه خپل فوج په مکمله توګه وباسي. نیوز ویک لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا بیان 13 هفته د قطر په صدر مقام دوها کې د افغانستان د حکومتي چارواکو او طالبانو سره د خبرو اترو نه پس ورکړی دی، چرته چې افغان حکومتي چارواکي او طالبان خپلو کې د خبرو اترو لپاره راغون شوي وو. ښاغلی پومپیو خپل بیان کې نور وایي چې صدر ټرمپ افغانستان کې خون خرابه بندول غواړي، چرته چې په امریکا کې د یو رسم ستمبر د حملو وروسته د امریکانو فوجیانو افغانستان ته د رسیدو نه پس انخطې جنگ نن هم روان دی. خاغری پومپیو زیاته کا چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې روغې راوستو د پاره د ټولو هلو ځلونه د صدر ټرمپ بنیادی مقصد د افغانستان جنگ ختمول دي. نیوز ویک لیکي چې 13 هفته قطر کې شروع کړی شو خبرو اترو کې د کورونا وایرس د وبا او د قیدیانو د ورک راکړې په عمل کې د اختلافاتو راپورته کېدو له سببه لکشن ډیل راغلی دی، خو ښاغلی پومپیو یو ځل بیا په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې امریکا افغانستان نه د کال 2021 تر سپرلي یا اوړي پورې د خپل ټول فوج د وستو په خپل لوز ټینګه ده. خاغلی مایک پومپیو د امریکې بریټ بارټ نومي خبر رسانی ایجنسی سره د خبرو اترو کولو په موقع دا هم ویلي دي چې امریکا کې د 11 ستمبر د حملو 19 کال وروسته موږ اخر افغانان خپلو کې خبرو اترو کولو ته تیار کړ، چې دا شان د خپل ملک بغیر د هر قسم شر فساد نه د وړاندې روانولو د پاره د زړه د خلاصه خپلو کې د خبرو اترو په ذریعه صلاح رو باسي. په دې لوري د صدر ټرمپ دوه مقصدونه دي، یو خدا چې افغانستان نه د امریکې هوایی زمینی او سمندري فوج راغونډ کی او دا فوجان په خیر خیریت سره واپس خپل وطن امریکې ته لاړ شي، او افغانستان کې افغانان خپلو کې د یو بل د وینو تویولو نه منی کړی شي. دویم مقصد دا دی چې مونږ دا خبره یقیني کو چې مونږ د خپل ملک تحفظ یقیني کو، او زما خیال دی چې نن ورځ مونږ امریکا په داسې لار روانه کړې ده چې د هغې له امله مونږ دا دواړه مقصدونه حاصلولی شو، اگر که په لاره کې خنډ و خار ډېر شته دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
رسمی تړون په وایټ هاوس یا سپینماڼۍ کې لاسلیک شو. یار دیوی په 1948 کال کې د اسرائیل رامنځته کېدو وروسته دا دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې واورئ.
وایټ هاوس کې د عرب اماراتو او د بحرین لخوا اسرائیل سره د سفارتي تعلقاتو رسمي دستوره ترسره شو. د سفارتي تعلقاتو د رسمي لوازنامې لاسلیک په وخت وایټ هاوس ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو، د عرب اماراتو خارجه وزیر عبدالله بن زیاد او د بحرین خارجه وزیر عبداللطیف بن رشید راغلی وو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ دا یو تاریخي موقع بللې ده. صدر ټرمپ ویلي د په وینا مونږ د تاریخ رخ بدلو، د لسیزو راهیسې د جګړو او شخړو وروسته نن مونږ به منځني ختیځ کې د نوې سباون بنیاد ایږدو. د دریو واړو ملکونو د مشرانو ډېره مننه، مونږ د راتلونکي په اړه یو غټ کام پورته کوو، چرته چې به د هرې عقیدې او هر نسل خلک په امن او سوکالۍ سره په شریکه ژوند وکړي. ټرمپ زیاته کړه چې د ابراهام لوزنامې سره به د نړۍ نورو مسلمانانو ته هم لاره خلاصه شي چې هغوی په اسرائیل کې تاریخي ځایونو ته ولاړ شي او په یروشلم کې په امن سره په مسجد الاقصی کې لمونځ وکړي، کوم چې د مذهب اسلام په دریم نمبر مقدس ځای دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو په خپل وار دا د تاریخ یو اهم پړاو او د امن نوې سباون بللې او ویلي تر د زرګونو کالو راهیسې یهودیانو د سولې دعاګانې کړې دي، ځکه نن ډېر خوشحاله دي او د صدر ټرمپ ډېره مننه کوي. نتنیاهو زیاته کړه چې نن ځینې ملکونه را وړاندې شوي دي او دې پسې نور ملکونه هم په قطار کې ولاړ دي. د عرب اماراتو خارجه وزیر عبدالله بن زیاد ویلي نن په منځني ختیځ کې د یو خیر لارې په لور ګام ویني. نوموړي ویلي د سولې نه پرته هر لارې د تباهۍ، غربت او د بشري کړمو سیوا کولو لاره ده. ښاغلی زید ویلي چې د راتلونکي په اړه کوم ګام پورته کوي هغه د سیاسي نارو او داوو نه ده، بلکې د کلاره، سوکاله او د پرمختللي مستقبل لپاره یو ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د فلسطینیانو د حقونو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د بحرین خارجه وزیر عبداللطیف بن رشید ویلي چې دا په حقیقت کې یو تاریخي ورځ ده او منځني ختیځ کې به د ځوانانو لپاره نوې مواقع پیدا کړي. دوی زیاته کړه چې د بحرین او اسرائیل لوازنامه د مذهب، نسل او نظریې نه پرته د ترکیې، سولې او امنیت لوازنامه ده. عرب هیوادونو د اسرائیل سره رسمي تعلقات د فلسطین د شخړې د هواري سره تړلي وو، خو څېړونکي ګڼي په اوسني حالاتو کې عرب هیوادونه د اسرائیل او د فلسطین د لانجې نه زیات د ترکیه او ایران په اړه فکرمند دي. سینټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سینټر کې د منځني چارو د څانګې څېړونکي ویل ټوډمن وایي د ایران په اړه د منځني ختیځ او د اسرائیل اندېښنې یو شان دي او دوی ګڼي چې د سیمه ییز سیاسي حالات بدل کړي دي. د فلسطین وزیر اعظم د بحرین او عرب اماراتو لخوا اسرائیل سره لوازنامه لاسلیک کول یو توره ورځ بللې او ویلي دي عرب ملکونه د کال 2002 د سولې لوازنامې نه په شا شوي دي او د اسرائیل لخوا د سفارتي تعلقاتو لپاره د فلسطین نور علاقې د اسرائیل سره د نه شاملولو د عمل ځنډولو خبره هیڅ معنی نه لري. د امریکا پخوانی مرستیال صدر او د نومبر په میاشت کې د صدرتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ مخالف جو بایدن ویلي دي د اسرائیل سره د تعلقاتو سمولو د هلو ځلو مرسته کوي، خو زیاته کړې ده چې اسرائیل لره هم تیار اوسېدل پکار دي چې د فلسطین سره د دوه هیوادونو د حل پلو د پام وړ ګامونه پورته کړي.
صف امریکا ډی ور ریډیو دی. د اسلام آباد های کورټ العزیزیا قضیه کې ضمانت ختمېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ناقابل ضمانت د نیولو ورن جاری کړي او د خواستونو د اوریدنې په محال یې د هغه د حاضرۍ نه د استثناء خواست هم رد کړي. د مسلم لیگ نون مشرانو په دې فیصله تحفظات څرګند کړي، خو وايي دوی د عدالت فیصلو ته د قدر په نظر ګوري. د دوی په وینا د نواز شریف درملنه چې څنګه وشي نو هغه به هیواد ته واپس راشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې واوري.
اسلام آباد های کورټ العزیزیا قضیه کې ضمانت ختمېدو نه وروسته د عدالتي امر باوجود عدالت ته نه وړاندې کېدو باندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشتې 23 سپتمبر پورې ناقابل ضمانت د نیولو وارن جاری کړی دی او د خواستونو د اورونې په محال یې د حاضرۍ نه استثناء خواست هم رد کړو. د اسلام آباد های کورټ جسټس عامر فاروق او جسټس محسن اختر کیانی باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ ایون فیلډ او العزیزیا قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا پر ضد خواستونو په محال د حاضرۍ نه استثناء او خپل ځان عدالت ته حواله کولو، عدالتي حکم واپس اخیستو او د قامی احتساب بیرو لخوا د ضمانت منسوخۍ نه خواستونو اورونه وکړه. د نواز شریف وکیل خواجه عارف عدالت ته د پخوانی صدر پرویز مشرف د قضیه ترڅنګ د اعلی عدالتونو د فیصلو حواله ورکړي او ویل چې سنگین غداری قضیه کې اشتهاري ګرځول راول کېدو وروسته هم د پرویز مشرف مقدمه چلیده او دته سزا وورول شو. په دې موخه د جسټس عامر فاروق ویناوا چې زمونږ په وړاندې صرف یو سوال دی چې دته کوم ضمانت ورکړی شوی او هغه ختم شوی دی او دې لړکی عدالت هیڅ نشي کولی. د نیب د وکیل ویناوا چې د قانون نه بګوړه کس ته مرسته ورکولو سره د انصاف نظام به اغیزمن شي. د مسلم لیگ نون مشرانو په دې فیصله تحفظات څرګند کړي دي خو ویلي دي چې دوی د عدالت د حکم قدر کوي. میډیا سره خبرو کې د داخله چارو پخوانی وزیر احسان اقبال ویناوا
آج کا جو فیصلہ ہے وہ جنرل مشرف کے اصول اور ضابطے سے اگر ہٹ کر ہے اس پہ ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن بحیثیت لا ابائیڈنگ سٹیزن ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں.
نئی فیصلہ دا جنرل مشرف دا ضابطوں اور اصولوں کا جلاوی نو پتے زمونگا تحفظات دی ہو مونگا دا عدالتوں دا زرنا قدر کو. شاید خاقان عباسی ویناوا چی نواز شریف علاج چی سنگ اوشی نو غب وطن تا واپس راشی. دا قانون پوہانو وینا دا چونکہ دا فیصلہ دا لاہور ہائی کورٹ فیصلے سره متصادم دا نو زکہ دا دے گٹا نواز شریف اچتولے شی. میڈیا سره خبروں کے پخوانی اٹارنی جنرل عرفان قادر ویلی دی
اس کیس میں تو حاضری سے استثناب نہیں لیا جا سکتا نا, لیکن یہ جو احکامات جاری کیے ہیں ان سے وہ فائدہ وہ ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے.
پدے قضیہ کی استثناء خو نشی ورکے دے خو کچرے دا دو عدالتوں نو حکم متصادم وی نو بیا دے گٹے ملزم ترلاسا کولے شی. بل پلوتا دا نواز شریف تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جمع کرے شوی دے پر رپورٹ کے ویلے شوی دی چی نواز شریف دا زیاد خطر دا درجی مریض دے او حغتا دا خود درملنے ضرورت دے. یاد دیوی چی پسلی رشتم دسمبر کال 2018 کے دا اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیراعظم نواز شریف پا فلیکس شپ انویسمنٹ ریفرنس کے بری کڑے خو آل عزیز یا سٹیل ملز ریفرنس کے ورتا وہ کالا بند او جرمانی سزا اور اولی وا اور اس تو نیب دے دا عدالت نہ گرفتار کرو اور اڈیالا بندی خانے تائی بوتلو. پخوانی وزیر اعظم ایون فیلڈ او العزیز یا ریفرنس کے تسزاگان و پرزد اسلام آباد ہائی کورٹ تا رجوع کرے دا او ایون فیلڈ ریفرنس کے نیب دا دا زمانت منسوخ قول دا پارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے خواست جمع کرے دے. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
لا دوام لري. خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د ودونو حالونو د خلاصېدو نه مخکې اعلامیه جاری کړې او پکې ویلي باید په احتیاطي ګامونو باندې مالکان او راتلونکي خلک عمل وکړي چې کرونا وایرس نور خور نشي. د اعلامیه تر مخه په شادي حال یا د ودونو په حالونو کې کارکونکي او بهر نه راتلونکي خلک به ماسکونه لازمی کاروي او نورو احتیاطي ګامونو باندې به هم عمل کوي. د حکومت تر مخه په شادي حال یا د ودونو په حالونو کې به مالکان سپری کوي او شپیلس بجو نه مخکې به حالونه بندوي. بل پلو ته د شادي حالو یا د ودونو د حالونو سازمان غړي وایي حکومت ځینې شرطونه ډیر سخت ایښودي دي او هغه عملی کول ډیر ګران کار دی. نور تفصیل د سیمینا د ډیوه د خبریال فرید شینواری په دې رپورټ کې واوري.
خیبر پختونخوا حکومت شپږ میاشتې پس د ودونو حالونو پرانستلو پریکړه یا فیصله کړې ده او په دې لړ کې په رسمي توګه اعلامیه هم ایستلې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د ودونو حالونه به په څو شرطونو منلو سره خلاصیږي. د خیبر پختونخوا ودونو او هوټلونو اتحادیې مشر خالد ایوب وایس اف امریکا ډی وته اوویل ځینې احتیاطي ګامونو باندې عمل کول دوی وس کار نه دی.
زما مقصد دا دی چې دا کوم ایس او پیز دي چې خصو دا سیدی چې هغه ذهن او عقل منی ست سیدی چې هغه عقل نه منی. لکه اوس حکومت چې کوم دی د ټول پاکستان ریموار دی, صرف د شادي حال ریموار نه دی. شادی حال مالکان چې کوم دی هغه به سینیٹائزر ایک دی, هغه به تاسو چې کوم میز دی او د کی کوم فاصله ده دا سیزونه بالکل مونږ ته اکسپټیبل دی. دا کی دی شي مونږ په شادي حال او په ریسټورانت کې ان بلټ یعنی په دې کې اندرونی داخل شوی
د مرکزی حکومت لخوا په ټول هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي په غرض د مارچ میاشتې راهسې روزګارونه, تعلیمي ادارې او ودونو حالونو تړلو اعلان شوی و. خو څو ورځې وړاندې حکومت ویلي وو چې د تعلیمي ادارو په شمول به ودونو حالونو ته هم د ستمبر د میاشتې 15 نیټې نه د خلاصېدو اجازه ورکوي. په ودونو حالونو کې کارکونکي امیر خان وایي د کرونا وبا د لاسه په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړای.
زمونږ کار هو چې کله نه شادیانونه بند شوي, هر څه ګډوډ شوي. ما سره چې کوم ملکانو غیم ډیر زیات چا به بیا سکول دیړې به کول چا به سکول چا به سکول هو حالات ډیر زیات خراب شو داسې داسې موږ سره چې کم زنانه دي دا غي هم هر څه ګډ وډ ځکه چې دا هر څه چې کم د دې شادیان نه یو رزق دی ته الله ورکړی و او هغه شروع د دې کرونا وبا په وجه باندې چې لاکډاون ولګېدو شادیانونه بند شو
حکومت لاړخه ایستل شوی اعلامیه کې ویل شوی دی په ودونو حالونو کې کارکونکي ټول تنان با کرونا معاینات یا ټیسټونه کوي او ماسک اچول او فاصله ساتل به هم لازمی کوي. خالد ایوب وایي حکومت دوی روزګارونو ته ډیر زیان رسولی دی او په بدل کې خلکو سره هیڅ مالی مرستې نه دي کړي.
چې دا حکومت ته پکار دی چې دې سټیک هولډرز ځان سره کینی چې موږ سره خبرو وکړي چې وای تاسو کول غواړي او په دې طریقې کې دا هغه شیزونه دي چې دا سختي دي لپاره کوي چې دا اوټلو والا مونږ ته بتره کی لکه چې مطلب دی برادی او چکن وکی چې دا فرق دی په دې اړه کې چې کم دي شل درو سلویخ درو پندو درو لک روپے جرمانه کی نو دا شیزو نه چې کم دي دا حکومت مونږ دیتا او ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کله مونږ دیتا نه علاقو چې دا شیزو نه چې کم دي هغه ملي فائدې تر کې سره وکی.
خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې سیکرټری ویلي دي ک چې په احتیاطي ګامونو عمل ونه شو نو بیا به چارواکي د ودونو حالونو په ضد کارویانې کوي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وریډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
اګست په نهم تاریخ بیلاروس کې د ټګای ټورای په انتخابونو کې د الیگزندر لوکاشن کو د بیا منتخب کېدو وروسته شروع شوی سیاسي اړې غړې هغه شان جاری دي. په بیلاروس کې د مخالف سیاسي پارټو غړو د قامی رابطې یو کونسل جوړ کړی دی چې د بیلاروس واکدارانو سره د صفا سوتره انتخابونو کولو او د واک اختیار د سپارلو په معاملو خبرې اترې وکړي. د لوکاشینکو حکومت دی مخالفینو سره په روغ نیت خبرو ته د کیناستو په ځای د رابطې د قامی کونسل خلاف په سیاسي بنیادونو انتقامی تحقیقات شروع کړي دي. دوی یې نیولې دي او د ملک په پریښودو او په خارجي ملکونو کې د جلاوطنۍ په جون تیرولو مجبور کړی شوی دی. ډیر پکې حکومتي واکدارانو تختولې هم دي. امریکا د قانوني رابطې د کونسل د زنانه غړي د ماریا کیلسنیکاوا په 1 ستمبر صدر مقام مینسک نه په اوچتولو او په 8 ستمبر د ویان انټن راډنینکو او د انتظامی سکتر د ایوان کراوټسو په زبردسته د خپل اوهدونه په لری کولو ډیره فکرمند ده. دې پسې په بل ورځ د قامی رابطې د کونسل یو بل غړی میکسم زناک هم گرفتار کړی شو. امریکای په صفا ستره انتخابونو کې د خپل خوخې د مشرانو د غوراکولو د خپل حق په امناکه طریقه د غوښتو په لړ کې د میرمن کیلس نیکاوا او د بیلاروس د خلکو د حوصله او د استقامت ډیره ستاینه کړې ده. حکومتي واکدارانو په مظاهره کوونکو باندې د ډیر زیاتی نه کار اخیستې دي چې پکې په ډاګه د خلکو د والو ټاکولو په زرګونو خلکو د نیمو او د لوی شمیر خلکو د اوچتولو کارونه شامل دي. د بیلاروس حفاظتي ځواکونو د ستمبر ګونګي تاریخ نه د یونیورسيټي احتجاج کوونکو د خپل عملیاتو خصوصي هدف جوړ کړی دي. د حفاظتي ځواکونو د خپل کار روايه په وخت توري ورده اغوستي وي او مخونه پټ کړی وو. ډیر طالب علمان د لارو کوسونه اوچت کړی شوي او په بې نمبر او بې نشانه گاډو کې چرته بوتلې شوي دي. امریکا خپل ملګرو او اتحادي ملکونو سره په سلا مشوره د بیلاروس په هغو کسانو د اضافي بندیزونو لګولو غور کوي څوک چې بیلاروس کې د بشري حقونو د وهنو او په خلکو د زور ظلم کولو په کارونو کې ککړ دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویل دي چې موږ د بیلاروس واکدارانو ته د خپل زیمواره یادګیر نه کو او غدا چې د میرمن کیلس نیکاوا او په ناجایزه د نورو نیولې شو کسانو تحفظ دی یقیني کی. دوی چې موږ د بیلاروس په حاکمانو غږ کو چې په خپل خلکو زور ظلم بند کی او هغه ټول خلک خوشي کی چې په ناجایزه نیولې دي. په دوی کې یو امریکانه استوګن ویټالی شکیلارو هم شامل دی. د بیلاروس حاکمان باید چې د بیلاروس اولسي نمائندگانو سره خبرو تا کینی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.